د فرهاد دریا په غږ سندره ملازه دی رادیو واوریدله. که غواړی نورې سندرې واورېدي، ازادي راډیو دوه پروګرامونه د غرمې له 12 بجو تر 2 بجو موسیقي ته ځانګړې شوي دي. د سهار 10 بجې شوې. په دې خپرونه کې موزه نوریاس نوري بیا هرکلی کوم. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ له مخامخ خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ملګرو ملتونو هم د دغو خبرو هرکلی کړی او هغه یې په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو لپاره یو مهم ګام بللی دی. دا چې د افغانستان د سولې عالي شورا تر اوسه د سولې په برخه کې څه کړي دي، د سولې د عالي شورا له یو جګپوړي غړي سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړي، او د داعش د ډلې د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو او اندېښنو په اړه مو هم یو ګردی میز درته برابر کړی دی. خو لومړی قسم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن روسیې ته خپل 2 ورځنی رسمي سفر پیل کړ. د کرکټ د نړیوالو شلوره سیالۍ د غوروي په لوبو کې نن افغانستان له هالند سره مسابقه کوي، او ماليزیا پرون د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک یوه مسوده د دې سازمان پر غړو وویشله چې له مخې به یې په اوکراین کې د نسکول سوي الوتکې د پیښې د عاملینو د محاکمې لپاره یوه خپلواکه نړیواله محاکمه جوړیږي. د هم د دې محل بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 15 غونډه او د بریکس سازمان په ناسا کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ. د جمهور رئیس په بیان کې راغلی چې ولسمشر به په یادو غونډو کې د ګډون تر څنګ د دغو سازمانونو د غړي وادونو له مشرانو سره په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت، اقتصادي مسایلو او د نو ګواښونو په ځانګړې توګه د اسلامي دولت یا داعش د مهار کولو پر مسایلو خبرې وکړي. په بیان کې راغلی چې ولسمشر سره په دغه سفر کې د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین رباني، د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر او د منځنۍ اسیا په چارو کې د ولسمشر سلاحکار محمد شاکر کارګر ملتیا کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبري وسایلې. د یونما مشر نیکولاس هیسم په یو خبر پانه کې چې پرون خبره سوه، هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې لپاره به چې افغانان حقدار دي نور ګامونه هم واخیستل سي. رویټرز خبري اژانس په مذاکرو کې برخوالو ته د ځینې نږدې سرچینو په حواله ویلي چې د خبرو دوهم دور د اگست د میاشتې په 15 او 14 پلان سوی دی. په عین حال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په یو اعلامیه کې د طالبان او افغان حکومت د استازو د مخامخ خبرو هرکلی کړی او هیله څرګنده کړی چې د سولې له ټینګښت سره به مرسته وکړي. په همدې حال کې د هلمند د مدني ټولنې استازو په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو مخامخ خبرو هرکلی وکړ. د دې ټولنې خبر پانه وایي چې د هلمند په مدني ټولنه کې پرون په غونډه کې د افغانستان له حکومت غوښتنه وسوه چې د سولې لپاره پیل کړي هڅې جاري وساتي. د ټولنې د افغانستان د حکومت ستاینه کړې چې د سولې لپاره هلو ځلو ته یې اولویت ورکړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په وروستیو 2 اونۍ کې په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو 15 حملې سوي چې لږ تر لږه 6 وسلوال پکښې وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی ازادي رډیو ته ویل چې په دې کسانو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال هم شامل دي. د یو وروستۍ حمله په اچین ولسوالۍ کې سوي چې 12 وسلوال کسان پکښې وژل سوي دي. که څه هم د ټولو د هویت په اړه معلومات لا نه لرو، خو داسې ګڼل کېږي چې سرګروپانې هم پکښې شامل دي. د په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وړ مورس په اچین ولسوالۍ کې د داعش د دوهم لوی قمندان ګل زمان د وژل کېدو خبر ورکړی و. د کرکټ د نړیوالو شل اووره سیالۍ لپاره د غوروي په لړ کې نن افغانستان له هالند سره سیالي کوي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغانستان په بی ګروپ کې له 6 هیوادونو هالند، متحده عربي اماراتو، سکاټلند، کینیا، عمان او کاناډا سره سیالي کوي. له دې مخکې افغانستان له جرسی سره یوه تمریناتي لوبه درلوده چې د 2 وکټو په توپیر یې ورڅخه وګټله. د کرکټ شل اووره نړیوال جام سیالۍ په 2016 میلادي کال کې په هند کې ترسره کیږي. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران او نړیوالو قدرتونه اټومي موافقه ته نږدې سوي او د افراطیت پر ضد د ګډې مبارزې پیل ته لار پرانستلی سي. ظریف په یو مقاله کې چې پرون فاینانشل ټایمز ولسپانې خبره کړه، لیکلي ایران مناسبې او منصفانه موافقې ته تیار دی او غواړي چې د هغو ګډو ستونزو د حل لاره وموندل سي چې ډېر لوی خطرونه پېښولی سي. د ظریف په باور دا چې افلاطیت د منځني ختیځ په زړه کې ریښې کړي، هغه ګډ خطر دی چې اروپا ته هم لاره موندلی سي. د ایران، برېټانیا، جرمني، امریکا، چین او روسیه استازي په ویانا کې د داسې موافقې لپاره په مذاکرو لګیا دي چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د تهران اټومي پروګرام بند سي. خود امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د دیموکراتو سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ویلي چې د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه دی. د خبرې یو شمېر سناتورانو پرون وکړه. سناتور کریس کانس ویل اوباما ډاډه نه و چې ایرانیان به یو شمېر هغو سختو شرایطو ته چې د ملګرو ملتونو او زموږ د اروپایي متحدینو لخوا وضع سوي غاړه کېږدي او د دې چانس چې یو موافقه به وسي نیم په نیمه ګڼي. یو بل سناتور بن ګارډن ویل اوباما دې ته اشاره وکړه چې مخکې له دې چې د یو موافقه لاسلیک کړي، غواړي چې ایران باید د پوځي ځایونو په ګډون له ټولو ځایونو څارنې ته اجازه ورکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ یو موافقې ته د رسیدو لپاره د درېیم ځل لپاره د جولای 12 وروستۍ مهلت ټاکل شوی دی. ماليزیا پرون د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک یو مساوده د دې سازمان پر غړو وویشله چې لمخې به په اوکراین کې د نسکوري سوي الوتکې د پیښې د عاملینو د محاکمه کولو لپاره یو خپلواکه نړیواله محکمه جوړیږي. د دغه اقدام په وړاندې روسیې سخت خبرګون ښکاره کړ او ویل چې د دغه پیښې د عاملینو په وړاندې اقدام له وخته مخکې خبره ده. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گینادی گاتیلوف پرون د ټویټر له لارې ویل چې روسیه د یوې محکمې د جوړېدو مفکوره ځکه ردوي چې تر اوسه د پیښې په اړه څېړنه نه ده بشپړه سوې. د هالند په مشرۍ نړیوالې څېړنې نتیجه به تر اکتوبر میاشتې پورې اعلان نسی. دا په داسې حال کې ده چې څارنوالان په دې باور دي چې شواهد ښیي چې دغه الوتکه به د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا ځمکې نه هوا ته د توغندۍ په ذریعه رانسکوره سوي وي. روسیه په دې پیښه کې چې نږدې 300 کسان پکښې ووژل سول هر ډول لاس لرل ردوي. د ملګرو ملتونو له وړاندیز څخه د روسیې رضایت ځکه مهم دی چې دا هېواد د امنیت شورا دایمي غړی دی چې د ویټو حق لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا او چین کولای سي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي. پوتین او د چین ولسمشر شي جین پینګ دواړه پرون د روسیې او د روسیې د او فشار ته رسیدلي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان او د بریکس د ډلې په سرمشریزو کې ګډون وکړي. پوتین شي جین پینګ ته د ورتګ د هرکلی په ترڅ کې ویل چې د هڅو په یو ځای کولو سره په دې کې شک نشته چې موږ به وکولای سو ټولې موجوده ستونزې هوارې کړو. د روسیې ولسمشر له دواړو سرمشریزو مخکې پرون له یو شمېر مشرانو سره دوه اړخیزې غونډې وکړې. په بریکس ډله کې برازیل، هند، جنوبي افریقا، روسیا او چین شامل دي او د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې پر چین او روسیې سربېره قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. دواړه سرمشریزې په داسې حال کې جوړیږي چې د تیلو د بیې د کمیدو او د اوکراین په خطر پر روسیې د بندیزونو له امله د دې هیواد اقتصاد له رکود سره مخ شوی دی. د چین د اسامو ارزښت هم تېره میاشت یو پر درېیمه رالوېدلی دی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مربوط وروستي خبرونه.
لقاسم سولامل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که بیا هم غواړئ د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ له مخامخ خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ملګرو ملتونو هم د دغو خبرو هرکلی وکړ او هغه یې په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره یو مهم ګام وباله. دین محمد چې د افغانستان د حکومت لخوا د استازو د پلاوي په ډله کې شامل دی، د اسلام آباد په مری کې له وسلوالو طالبانو سره د وروستیو خبرو په اړه په کابل کې یو لړ څرګندونې کړي. د هغه له څرګندونو به مو خبر کړو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې پروسه ډېره پیچلې ده او وخت اړتیا لري، خو بیا هم دغه شورا د خپل تاسیس را په دې خوا توانېدلې چې په دې برخه کې یو څه پرمختګ وکړي.
تر اوس پورې زیاته د یوه لسره مخالفین مسلح سولې ته یو ځای شوی دی او شپږ زره سلاګانې هم دوی تحویل کړي.
د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، د شورا فعالیتونه څېړلي دي. که طالبان د سولې لار نیسي، آیا د جګړې تشه به یې بله د اسلامي دولت ډله ډکوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د یو شمېر قمندانانو په ګډون ځینې ډلې وراوختي یا غواړي ور واوړي؟ دا شته ولې وسله وال ور اوړي؟ دا مسله مو په یو بحث کې څېړلې ده.
دا پروژه چې د کوم ملک د خواسته مای کیږي، خو د زیاتو پیسو په درلودلو سره مای کیږي. هر هغه څوک چې د هرې پروژې لاندې د پیسو سره یو ځای راځي، د افغانستان و لیرو پرتو منطقو ته چې هلته غربت خپل نهایي اوج ته رسېدلی دي، هلته تر یو ځایه پورې خپل رسوخ کېدای سي چې مخته ولاړ سي.
تغراز د انصاف په لټه کې بلونیز پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې د تخبرو خو رازو لمړی په اسلام آباد ته نږدې په امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو موضوع ته. په کابل کې ملګرو ملتونو د سیاسي مرستو دفتر یا یوناما هم د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرو هرکلی وکړ. د یوناما مشر نیکولاس هایسم په خبرو اترو کې پر ګډون کوونکو غږ کړی دی چې د روغې جوړې او د سولې د پروسې د ګړندي کېدو لپاره د نور ګامونه هم اوچت کړي. جزئیات په فرشته جلال زی په راپور کې واورو.
په کابل کې د ملګرو ملتو د سیاسي مرستو دفتر یوناما مشر نیکولاس هیسوم پرون د افغانستان سوله یو ضرورت بللی او ویلی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبري د دې هیواد د سولې لپاره مهم دي. د یوناما لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی نیکولاس هیسوم تیره میاشت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې د مذاکرو پر اهمیت ټینګار کړی و. په کابل کې د یوناما مشر ویلی چې افغانان په دې هیواد کې د روان تشدد د پای ترسیدو تږی دي، ځکه دې ستونزې د خلکو د ژوند پر هر اړخ اغیز کړی دی. نیکولاس هیسوم ویلي زه په مذاکرو کې د ټولو ګډو اړخونو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کوم او په افغانستان کې د سولې لپاره چې ډیره ضروری ده او د دې هیواد خلک حقدار دي، داسې مخامخ خبرې د پرمختګ لاره ګڼم. د یوناما د مشر په باور دا باید ومنل شي چې په اسلام آباد کې د کابل او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شاید د یوې اوږدې او پیچلې پروسې د پیل ټکی وي. نیکولاس هیسوم چې په کابل کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي ځانګړی استازی هم دی، په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو خبرو ته په اشاره د ټولو خواوو د دې اقدام ستاینه کوي او د پاکستان حکومت یې د دې مذاکرو د کوربه په توګه ستایلی دی. د یوناما خبر پاڼه وایي دا مذاکرې باید په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د دقیقو هڅو د پایلې په توګه ومنل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د اسلام آباد د خبرو هرکلی کړی او دا پرمختګ د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګام بللی دی. د شاغلی کرزی له دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په قطر، چین، ناروې او متحده عرب اماراتو کې غیر رسمي لیدنو هم د سولې له هڅو سره مرسته کړې ده. د رویټرز خبري اژانس په مذاکرو کې د ګډون کوونکو د نږدې سرچینو په حواله وایي چې د خبرو بل دور د قطر په پلازمینه دوحه کې د اګست په 15 او 16 پلان شوی دی. یو لوړ رتبه پاکستانی چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي مذاکرې د مری په سیمه کې وشوې چې تر روژه ماتي وروسته د پاکستان په وخت د شپې په 10 بجې پیل شوې او د سهار تر 4 یې دوام درلود. په دې خبرو کې د امریکا او چین څارونکو هم برخه درلوده. د پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي د خبرو فضا دوستانه او ګرمه وه. کله چې ټول د پېشلمي لپاره راغونډ شول د اختر په څیر د خوشحالۍ فضا خوره شوه.
د لومړي ځل د پاکستان په خپل خاور کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو کور بدلې د مخې اسلام آباد او پیکینګ د چین په اورمچی ښار کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرو لپاره زمينه برابر کړې و. چین چې لوی مدیر رئیس یې په د افغانستان د سولې په پروسه کې هڅې پراخې کړي، له امریکا سره یو ځای اسلام آباد ته نږدې په مری کې په ترسره شوو خبرو څارنه کوله. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د دغو خبرو تود هرکلی کړی او ویلي دي چې دا د سولې او پخلاینې د بهیر د له ګړندي کېدو سره مرسته کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هوا چونینګ په پیکینګ کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې چین دا غونډه یو مثبت ګام بولي او ګمان کوي چې هغه به په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې د پروسې له ګړندي کېدو سره مرسته وکړي. هوا زیاته کړه چې چین دې ته تیار دی چې له ټولو ښکېلو خواوو سره همکاري وکړي او غواړي په افغانستان کې تلپاتې سولې او روغې جوړې ته د رسېدو په هڅو کې رغنده رول ولوبوي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویاندې دغه راز وویل چې هیواد تل د افغانانو ترمنځ د پخلاینې د بهیر ملاتړ کړی او یو ځل بیا هم د افغانستان د حکومت دې ته لمسوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې جاري وساتي. که طالبان د سولې لار نیسي، آیا د جګړې تشه به یې بله د اسلامي دولت ډله ډکوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو یو شمېر قمندانانو په ګډون ځینې ډلې وراوختي یا غواړي ور واوړي؟ دا یو شته ولې وسله وال ور اوړي؟ دا مسله مو په یوه بحث کې چړلې ده چې اسدالله لودین ترتیب کړی دی.
د ازادي راډیو درنه اوریدونکو السلام علیکم. تاسو خبرې چې په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب له داعش څخه ملاتړ اعلان کړ او طالبان، شورای نظار او پخوانی کمونستان خپل قسم خوړلي دښمنان وبلل. په همدې حال کې ملا ابو طالب چې ځان د افغانستان د یوې روحاني ډلې مشر بولي، ویلي که د ملا عمر ویډیویي پیغام ونه ویني له داعش سره به یوځای شي. پوښتنه دا ده چې ولې داعش په کم وخت کې په افغانستان کې ځان ته ملاتړي را جلب کړل، او دا پرلپسې ملاتړونه به د دې ډلې فعالیتونه څومره پیاوړي کړي؟ د او ځینو نورو پوښتنو ته به د بحث درانه میلمانه ځوابونه ووایي. د بحث میلمانه دي د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی خالد پښتون او د پوځي چارو کتونکی جنرال غلام حسین هزاره. ډېر ستړي مشي خرابات جنرال صاحب هزاره، بحث له تاسو نه پیلوو. له داعش څخه د حزب اسلامي او دغه راز د یوې روحاني ډلې د مشر ملاتړ به د داعش پر فعالیتونو څه اغېز وکړي؟
ډېر، ځکه چې دلته هم بېعدالتي دي، هم ډېر فقر دي، هم دلته انحصار قدرت شتون لري. همدغه بېعدالتي و چې فرض مثال حکمتیار د قدرت نه لرې وساتل شو، هغه مقدمن دي. اوس
جنرال صاحب واک په انحصار کې نه دی، دا مهال د ملي وحدت حکومت دی. تقریبا هر ډله په هغه حکومت کې شتون لري، خپل ځان ویني.
دلته ملي وحدت حکومت نشته، دلته نفاق ملي دی. دغه حکومت چې منځ ته راغلی دی، د قانون اساسي پر خلاف یو حکومت دی. چیرته به کوم ځای کې د قانون اساس دی؟ مونږ تاسو په قانون اساسي کې راغلی دی چې ملي وحدت حکومت.
جنرال صاحب، دلته حزب دې او بخي تاسو ویل چې د داعش ډلې نه به د حزب اسلامي ملاتړ دغه ډله پیاوړي کړي.
ډېر پیاوړي کړي. دلته
حزب اسلامي عملاً جګړې په ډګر کې زیات جنگیالي نه لري د طالبانو په پرتله.
خبره په دیسې دي چې قطره قطره دریا شو. فارسی کې یو متل دی، اوس یوازې د حزب اسلامي نه دی، فرض مثال خلک د حکومت نه، خلک او د حکومت ترمنځ ډېر واټن موجودیت لري، فاصله موجودیت لري، بې باوري، بې اعتمادي موجودیت لري. دلته فساد دی، دلته ژبني شخړې، قومي تعصبات دي، دلته فقر دي، دلته بیکاری دي. زموږ تاسو اوس ګوره، یو لس یون انسانان دلته بیروزگار دی، بیکار دی. دلته دا خپل یو ډیر ستره دغه دی. او بل خو د داعش لپاره، د طالبان د سربازګری لپاره ډیر لوی زمينه ده، فرض مثال. او بل ګوره، دلته چې داعش یو ډیر لوی پروژه دی، د سره ډیر پیسې دی، وسو مليون ډالر د افغان یوازې د افغانستان د خپل فعالیتونو د پراخیدو په ارتباط دی دغه کړی دی، بلګی کړی دی.
نو اوس مننه رسوبته ستاسو. خغلی پښتون جنرال صاحب هزاره ویل چې داعش ډله په افغانستان کې زیات مالی امکانات او مالی سرچینې لري، او د خپل ځواکونو لپاره حتی 100 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي د خپل فعالیتونو لپاره. تاسو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ملاتړ او دغه راز ځینې نورو ډلو ملاتړ ته لیوالتیا د دې عامل څه بولئ؟ آیا یوازې مالی منابع دوی زیات لري، او که ځینې عقیدوي او فکری تړاو هم سره لري؟
تیر ورځم په میډیا کې د حکمتیار صاحب د همبستګۍ یا هم نظری خبرې او شایعات نشیدله. موږ په دې باره کې څه نظرونه ښکاره کړي وو. البته زه یو ځل بیا تکراروم چې حزب اسلامي د حکمتیار صاحب تر مشرۍ لاندې د افغانستان په تیرو 15 کالو سیاسي بهیر کې ګای د وطن په ګټه او ګای د وطن په ضرر عملیات کړی دي. چې موږ حکمتیار صاحب په هغه وخت کې چې د وطن په ګټه، یعنی د مقدس جهاد په وخت کې جهاد کاوه، واقعا قابل قدر، قابل احترام شخصیت و. او وروسته چې بیا د حکومت په خلاف ودرېدی او بیا د طالبانو په دوره کې وجنګېدی او بیا اوس جنګیږي، البته موږ دته په دې کار کې واقعا د یو ښې توصیې او د یو ښې مشورې په حیث وایو چې ته د یو ښه غټ شخصیت په حیث سره باید افغانستان په آبادی، په ثبات او په امن کې، د سولې په فضا کې باید کار وکړي، او خپل پخوانی محبوبیت باید په پوره قوت سره بیرته وساتل شي. دا چې حکمتیار صاحب تیر څو ورځو کې په شروع کې د ایران اختلاف اعلان کړي، دا خپل یو غټ سوال و، ځکه ایران د سره همیشه شکړې و. د یو دوره په ایران کې مهاجر و، او د دې اعلان سره جفت دوی ورځې بعد د ستر داعش همبستګۍ اعلان سوله. زموږ عقیده دا ده چې په افغانستان کې داعش پدیده یو خارجی پدیده ده او د دې مشرتابه د خارجانو د خواص ختمی
بله پښتون صاحب ولی حزب اسلامی دې ته اړ شو چې له داعش څخه ملاتړ وکړي
دا چې حکمتیار صاحب په طالبانو کښې د دوی محبوبیت او د دوی همبستګي او همرایي ډېره کمه ښکارېږي تاسې وګورئ د طالبانو د تحریک د شروع نه یعنې د 1994 کال شروع څخه بیا تر نن ورځې پورې هیڅ وخت طالبانو په رسمي ډول د حکمتیار ستاینه او د دوی ملګرتیا د ځان په ګټه او یا د دوی په موافقه نه ده بللې نو زه په دې په جرأت سره ویلی سم چې حکمتیار صاحب نور د طالبانو د مشرتابه د یو ځایوالي او یا په دې امید چې دوی د ځان ملګري کي او یا دی د هغو ملګري سي نور یې دا امید قطع سو د حکمتیار صاحب حکومت سره هم څخه شرایط ډېر لیرې دي هغه څه چې دوی د حکومت څخه غوښتله هغه د ده په لاس نه ورله پس نو دی مجبورن مجبوره سو چې باید داعش ته پناه یوسي
ښاغلی پښتون داسې هم ویل کېږي چې افغان حکومت د سولې په بهیر کې طالبانو ته ډېر امتیاز ورکړ د طالبانو یادونه یې تل کوله خو هلته د جګړې په ډګر کې حزب اسلامي هم کله ناکله جنګېده د حزب اسلامي ګډون یې د سولې په پروسه کې بیخي هېر کړی و داسې ښکاري چې ګلبدین حکمتیار او ډله یې په تېرو دیارلس کلونو کې تقریبا د افغان حکومت لخوا بیخي حاشیې ته پاتې شوې وه او اوس هغوی اړ شول یا ځان یې محروم وګڼی چې له داعش سره یو ځای شي
یو دلیل چې زه غواړم هغه ته وضاحت ورکړم د حکمتیار صاحب حزب تقریبا تر ډېره ځایه تجزیه سوی دی یوه زیاته برخه د حزب تاسې وینئ ټول افغانان دغه شهیدان دي په کابینه کې په تېر حکومت کې د کرزي صاحب په حکومت کې او یا په اوس حکومت کې په کامل ډول دفترونه لري په جګپړو چوکیو کښې مقامونه لري په کړدو چوکیو کې لري یعنې په کامل اطمینان سره موږ ویلی سو چې 70% د حزب اسلامي ډله یا تر 80% پورې اوس دستي په حکومت کې مدغم دي او په حکومت او په افغانستان کې په امن په سوله کې ژوند کوي فقط د دوی یو کوچنی ګروپ د یو څو د ګوتو په شمار باندې اشخاص هلته موجود دي چې هغوی خپل ځان ناراضي اعلان کړی دی او د هغوی موقعیت هم همیشه معلوم نه وي زه فکر کوم چې طالب جمع حکمتیار جمع د افغانستان حکومت درې سره که لاس سره ورکړي کیدای سي چې دا خارجي پدیده چې نن د داعش په نامه سره په افغانستان کې کار کوي د دې پدیدې سره ځان خلاص کړي او افغانستان ملت چې همیشه کړېدلی دي نور په د دې جالس خراب وسي
بلې کور آباد جنرال صاحب هزاره تاسو د افغانستان امنیتی وضعیت هم لنګدې څارې د افغان امنیتی ځواکونو ورته هم درته معلومه ده څه فکر کوئ که داسې ملاتړونه دوام وکړي ممکن سبا بله بهرنۍ جنګیالۍ ډله هم له داعش نه ملاتړ اعلان کړي افغان حکومت ته دا څومره یو څه اندېښنې وړ یوه موضوع ده آیا دوی به وتوانېږي چې په دې وړتیا سره چې اوس لري د داعش ډلې او د نورو ملاتړو فعالیتونه یې وځپي
هرګز افغان حکومت اوس په دې تېرو دیارلس کالو کې افغانستان حکومت ونه توانید چې د یوازې د طالبانو سره مقابله وکړي او طالبان ماتې کړي او ورځ تر بلې ناامني ډېر شو اوس چې داعش هم ورسره دغې شي ته ګوره چې داعش یو ډېر لویه پروژه دی
داعش د طالبانو سره بیا په مخالفت کې دی دواړه نه سره یو ځای کېږي
داسې خبرې دي چې دغه پروژه جهاني پروژه ده طالب قصه اوس ختم دی یعنی عملا ده هغه چا لخوا چې طالب حمایه کېده هغه سیمه دی یا د سیمه هیوادونو لخوا یا د منطقه یا د فراز سیمه هیوادونو لخوا اوس په طالب باندې هغه څه چې امریکا غوښتل پاکستان غوښتل افغانستان کې ځای په ځای کېدل افغانستان په داسې یو حالات و په داسې یو موړ باندې راوستل هغه د طالب پروژه تر آخر 2014 پورې ختم دي
داسې ذهنیت موجود دی په افغانستان کې چې طالبانو ځکه په افغانستان کې ماته ونه خوړه چې په ټولنه کې یا د افغانستان په ولایتونو کې دوی د خلکو ملاتړ له ځان سره درلوده داعش ته ذهنا خلک آماده نه دي چې ملاتړ یې وکړي په افغانستان کې لکه څنګه چې مذهبي موضوع یې هم ښاغلي پښتون یاده کړه تاسو نو څنګه داسې خوشبینه نه ښیي چې افغان ځواکونه به دوی ته ماته ورکړي څه ایله دی آیا نور څه عوامل شته چې
عوامل نور هم شته عوامل دغه دی چې دلته په حکومت کې وحدت فکر نشته وحدت عمل نشته دلته بزکشي جریان لري دغه دوه ټیم اصلاحات او همګرایي او هغه بل څه شی دی عبدالله او د اشرف غنی دواړه ټیمونه دوی یو بل سره بوسکشي جوړ کړی دی افغان ولس و زیدی او دغه د دې دواړه ټیم چاپندازان ښه دلته یو بر سره لګیا دي چې کوم یو خپل قدرت ډیر کې خپل کسان وحدت فکر ده په دې دواړو ټیمونو په دې دواړو رهبر کې نشته وحدت عمل نشته اتحاد نشته اتفاق نشته
تاسو وایئ چې خپله د حکومت ترمنځ په ځینو مسایلو سره اختلافات دا د دې لامل شوي چې د داعش وادې ته په افغانستان کې د مینه برابره شي کور آباد پښتون صاحب تاسو مخکې وویل چې ذهنا د افغانستان خلک آماده نه دي چې له داعش سره یو ځای شي ځکه چې مذهبي مسایل هم فرق کوي افغانستان چې د حنفي مذهب دي او هغوی چې د سلفیان او یا هم وهابیان دي اما اوس برعکس د موضوع په تیرو څو میاشتو تو که داعش په افغانستان کې ډیره وده وکړه حتی په جلال آباد کې په ننګرهار کې څو ولسوالیو کې پرله پسې حملې وکړې هماغه و چې امنیت ملي هم وایي چې تیره شپه په حمله کې 50 د داعش جنګیالي وژلي یعنی دا د څرګندوي کې چې هلته ممکن له زرو زیات جنګیالي فعال وي چې 50 په یوه حمله کې وژل کیږي څه علت دی چې دوی په یو دم داسې رشد وکړو او د ملاتړو دروازه ځان ته خلاصه کړه
هر څوک په دې پوهیږي په افغانستان کې چې د داعش پدیده یو بین ملي پروژه ده دا پروژه چې د کوم ملک د خواسته مای کیږي خو د زیاتو پیسو په درلودلو سره مای کیږي او په افغانستان چې تاسو پوهیږئ چې دلته بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده کاروبار نسته حکومت چې کوم مصارف کوله په خوا د بهملي جامعې په موجودیت کې اوس د هغه توان او طاقت نه لري چې هغونه مصرف وکړي پس نو هر هغه څوک چې د هرې پروژې لاندې د پیسو سره یو ځای راځي د افغانستان و لیرو پرتو منطقو ته چې هلته غربت خپل هغه نهایي اوج ته رسېدلې دي هلته تر یو ځایه پورې خپل رسوخ او ځای پر ځای کول کیدای سي چې مخته ولاړ سي مثلا داعش د فتن راغی تاسو وګورئ د پخوا څخه په افغانستان کښې مشرقي د افغانستان چې و یا کونړونه وه هلته وهابیت همیشه پر مخ تللی و مثلا پخوا کستس پاید مجیب رحمان برامه کم مشر روی پا اوه که او دا دوی چه بیا ترور سو اغم دا داغه طریقه مشر رو پا هم داغه شکل سر نور مشران هلته موجود دی یعنی نسبت و جنوب ته او یا وشقارت ته دا افغانستان یا مرکزی افغانستان ته در افغانستان یا شمال ته و مشرقی ته دا افغانستان و وهابیت دیر متوجیو نوزه بهترین مثال ته تاسی در کومه تاسی او گوری داعش پا اندازه پا جنوب کی و تکل سو لسن پا فرا که بیخی محو سو دوی ته جالبات سو شروع وکره او پا جالبات که در دیر زای دوی پیشرفت هم وکی
افغانستان د خلکو غربت او بېوزلي د دې لامل شوی چې دوی نه ملاتړ
دا کار کوي بالکل او دا کار به تر یو ځایه مخ ته هم لاړ سي لیکن یوه خبره زه تاسو ته په کامل اطمینان سره کوم چې موږ په مختلفو دورو کښې د روسانو په دوره کښې د چا د جمهوري شوري په دوره کښې د پیسو توضیحات ولیدله په افغانستان کې تر یو ځایه پورې پیشرفت هم وکوي لیکن فوراً افغانان په دې پوه شول چې دا مځکه زموږ سر خوري او د هغې مځکې څخه پرهیز وکوي د هغې امتیازات څخه پرهیز وکوي افغانان ټول افغانستان ایله کوي او د هغوی په مقابل کې جهاد اعلان کړي نو زه دا په کامل اطمینان سره ویلی سم چې کومه شیوه چې دوی په مخه راخستې ده دا به پر عربو باندې تطبیق وکړي پر نورو مملکتو باندې زموږ په همسایتوب کې دي پر هغو به تطبیق او تطابق وکړي لیکن په افغانستان کې دا جامعه د نورو جامعو څخه د عربي جامعو څخه مطلقه مبره او مجزه ده زه په کامل اطمینان سره ویلی سم چې د داعش پدیده او کومه ایډیالوژي چې دوی سره ملګرې ده دا په افغانستان کې چلند نه لري
د بحث دپای شي به تر رسېدلی فقط په لنډو کې غواړم د حل لارې له تاسو وپوښتم ښاغلی حضرات تاسو مخکې ډېره ناهیلي څرګنده کړه او وویل چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې طالبانو ته ماته ورکړي دوی به دغه راز داعش ته هم ماته ورنه کړي ستاسو په نظر د حل لارې څه دی که ډېر راته په لنډو کې وایي
دغه دواړه رهبر دغه دواړه ټیمونه د خدای نه وویرېږي او د خپل سرنوشت نه هم وویرېږي هغه وخت دی چې موږ کولی شو هم د منطقې هم د فرا منطقې د تهدیداتو سره موږ مبارزه وکړو
کور آباد ښاغلی پښتون ډېر لنډ ستاسو حل لارې څه دی او حکومت څه کول پکار دي تر څو د داعش د ډلې په وړاندې فعالیت
زما په عقیده په موجوده شرایطو کې په افغانستان کښې کوم جنجالونه او کوم مشکلات چې وتستی له طالبانو د حزب اسلامي د حکومت د دوی تر مامین واقع وه او داعش پر هغې سربارۍ راغی هغوی اضافي مشکل افغانستان ته راوړي بهترینه لاره داره د افغانستان د حکومت دپاره چې دوی په خپله یو قوي ډیپلوماسۍ باندې د صلح د پروسې د لارې د بینلمللي جامعې په کومک سره واقعا د افغانانو ترمنځ د یو تفاهم د یو اتفاق او د یو مشترک نظر په نتیجه کې د افغانانو په کومک سره په ګډه سره واقعیان و دو خلکو ته د پای ټکی کښېښول سي، د دوی حرکات په خپل منطقه کښې وغندي، د دوی جذب و نصب ته اجازه ورنه کړي، او حکومت هم په لیرو پرتو منطقو ته رسیدګي وکولی سي چې هغوی ته قناعت ورکړي چې نور افغانان د پیسو او یا د ډوډۍ او یا د نورو امتیازاتو په مقابل کې د خپل وطن د خرابۍ سبب ونه ګرځي.
کور آباد. د بحث میلمنو د ولسي جرګې غړی خالد پښتون او د پوځي چارو کتونکی جنرال حسین هزاره، ډېره مننه.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حضور او دا چې ولې وسلوال له دغې ډلې سره یو ځای کیږي، په دې اړه مو بحث له ازادي راډیو واورید.
او مسئله ای است که چی هستم، برای اولین بار مقامات خیلی مهم و برجسته سطح اول از طالبان به شمول گروه حقانی و
هم داشه به کابل که په امریکا د وسلوال طالبان سره د افغانستان د حکومت د ورغلی پلاوی یا د ترسره شو خبرو غړي خبری رسنیو ته یو لړ څرګندونې کوي. له دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت الله کرزی خبرې وکړې. دغه راز د سولې د عالي شورا غړي عزیز الله دین محمد چې د دغو خبرو مشري یې کوله هم څو شېبې مخکې وغږېد. د هغه څرګندونو څو لنډې څرګندونې به واورو.
دغو لومړنیو مخامخ او رسمي خبرو څلور عمده او اساسي لاسته راوړنې درلودې. ټولو ګډونوالو په دې ناسته په یوه مثبته هېواد د ژمنتیا په فضا کې د اوسنیو ستونزو د سوله ییز حل په موخه برخه اخیستې وه. دویم، د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مخامخ او رسمي مذاکراتو د پروسې پیل او شروع چې دواړو لوري به یې په هېواد کې د امنیت د ټیکاو او تلپاتې او عادلانه سولې ده ټینګښت پورې په پوره اخلاص او صداقت سره په مخ وړي. د دواړو خواوو له لورې د اساسي عمده مواردو او اندېښنو وړ مسایلو په فهرست چې په راتلونکي ناستو کې به په هر یوې مادې باندې په تفصیل سره خبرې او موافقه وشي. څلورم، د کوچني اختر نه وروسته د بلې ګډې ناستې په نیټه، ځای او اجنډا موافقه چې په دې ناسته کې به په هېواد کې د ناحقه او بې ځایه وینې تویولو د مخنیوي په میکانیزم په تفصیل سره بحث وشي.
د سولې د عالي شورا غړی عزیز الله دین محمد چې له طالبانو سره د وروستیو مخامخ خبرو په غونډه کې د افغانستان د حکومت د پلاوی مشري کوله. د افغانستان د حکومت پلاوی د ترسره شوو خبرو په اړه جزئیات له خبری رسنیو سره سره شریکوي. د ازادي راډیو خبریال هم په دې خبري کنفرانس کې دی، بشپړ جزئیات به وروسته په خبرونه کې واورئ. خو د سولې دا چې د سولې عالي شورا څه کړي په افغانستان کې وړاندې د حقیقت دی، په پروګرام کې مو د دې شورا فعالیت څېړلی. خو اوس بیا هم قسیم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د سولې د عالي شورا غړی او له طالبانو سره په پا پاکستان کې د سولې د مخامخ مذاکراتو د ګډون کوونکي پلاوی مشر عزیز الله دین محمد وروستۍ غونډه له لاسته راوړنو ډکه بولي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د افغانستان حکومت او طالبانو استازو د طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرې وستایلې. ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاري او بریکس سازمانونو په سرمشریزو کې د ګډون لپاره نن روسیې ته خپل دوه ورځنی رسمي سفر پیل کړ. د کرکټ د نړیوال شلو ورځې سیالۍ لپاره د غوروي په لړ کې نن افغانستان له هالند سره خپل لومړنۍ لوبه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران او نړیوال قدرتونه اټومي موافقې ته نږدې سوي او د افراطیت پر ضد د ګډې مبارزې پیل ته لاره پرانستلی سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې له دیموکراتو سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ویلي چې د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه دی. دا خبره یو شمېر سناتورانو پرون وکړه. مالیزیا پرون د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک یو مسوده د دې سازمان په غړي وویشله چې له مخې به یې په اوکراین کې د نسکورې سوي الوتکې د پیښې د عاملینو د محاکمه کولو لپاره یوه خپلواکه نړیواله محکمه جوړیږي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا او چین کولی سي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي.
ته غواړی بشپړ خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو انټکی او اورګ. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د پلاوي غړي د ترسره شوو خبرو جزئیات له خبري رسنیو سره شریکوي. په کابل کې خبري کنفرانس هم داسې روان دی. فیض الله زکی چې د افغانستان د حکومت په پلاوي کې شامل دی هم داسې خبري کوي.
اسلامي افغانستان و تحریک طالبان صورت می گرفت شاهد باشن و از این لحاظ ای و مذاکرات اهمیت و استحکام بیشتر می بخشن. تشکر.
د خبری کنفرانس روان دی. ازادي رادیو خبریال هم هلته شته. د چې د افغانستان د حکومت پلاوی له طالبانو سره پر کوم موضوعاتو خبرې کړي او بالاخره دوی څه نتیجې ته رسیدلی دي همداشي به د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال د بهرنیو چارو بخیه د وزارت سیاسي مرستیال حکمت الله کرزی چې په وروستیو کې ډیر نوم د سولې له بهیر سره اوریدل کیږي خبرې کوي.
زه به تاته د خپل بررسی داسې وایم، هغه افرادو سره چې موږ ناست و مشال صاحب، هغه خپله د طالبانو د مشرتابه سره اجازه درلوده. زه به یو قدم مخته ولاړ شم، هغه خپله د منصور صاحب په اجازه راغلی و، هغه د کوټې د شورا په اجازه راغلی و. حکما تا د خپل ځان څخه سوال وکړو چې د قطر دفتر د چا نمایندګي کوي؟ خو د دوو افرادو نمایندګي کوي، د کوټې شورا او د منصور صاحب په نمایندګي کوي. او ما ته دا اطمینان راکول سو او دا په خبرو کې هم دا بحث وسو چې دا افراد چې راغلي دي کاملا صلاحیت لري. او دلته زه فکر کوم چې یو څه اختلافات هم شاید وجود ولري، اما دا د دې خپله مسله ده چې په خپل مابین کې بحث سره وکړي او یو تفاهم ته سره ورسیږي. زموږ امیدواري او زموږ توقع دغه ده چې په بل جلسه کې زموږ د ټولو افرادو سره کښینو، دغسې که کوټه شورا وي که نور افرادي چې دا احساس کوي چې دوی ګډون نه دي کړی، چې هغه هم په دا د اختر د بعد جلسه کې راسي اشتراک راسره وکړي. دلته دا سوال زه فکر کوم زکی صاحب شما جواب دادین مسئله چین و امریکا را.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت کرزی خبرې مو واورېدې چې وایي مقابل لوری د طالبانو لخوا هغو کسانو چې په د سولې په خبرو کې برخه اخیستې وه باصلاحیته کسانو او د طالبانو د کوټې د شورا استازیتوب کاوه. د دغو څرګندونو بشپړ جزئیات به زموږ په نورو خپرونو کې واورئ، خو اوس ورسیږي دو اونیزو پروګرامونو ته. البته له یاده مو باسئ چې د سولې د عالي شورا د فعالیتونو په اړه مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې د سولې د عالي شورا له یو لوړ پوړي چارواکو سره هم خبرې کړي دي. خو مخکې له دې چې دا پروګرام واورئ، پام وکړئ د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام ته چې حمیده هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شامدی کې ربان ورستی ریشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړې کړې ده. دی وایي چې د دوی په سیمه کې محلي پولیس په دوی زور زیاتې کوي. د اندر دغه اوسیدونکو شکایت کوي چې د بې وزله دی او په سختۍ سره یې د اختر د خرڅ لپاره پیسې برابر کړې وي، خو کله چې د ماشومانو د جامو په ګډون دغه وسایل کور ته وړل نو په لار کې ترې محلي پولیسو په زور اخیستې دي. ستونزه مو څه ده؟
دما ستونزې د ستاتيار بچی اندر هزار وازیات کوي خلکو ته. دا چې ما یو کالج جوړ کړو لخته لپاره، هغه چې کورته مې راولاس
هغه ما ته وویل دا کالی په شیشه راوړی دی، ما وویل د اختر لپاره راوړی دی، او یا غده دغه ما ته به راکړي.
تاسو د ماشومانو د اختر کالی درنه واخیستل؟
دغه مې واخیسته، چپړ مې وهل او هغه مې کو، موږ خبرې نه کوو، خبرې وکړو بیا نور په موږ باندې ډزې کوي.
دوی یوازې تاسو ځورئ یا نور کسان هم دلته په دې سیمه کې وهي ټکوي؟ نور خلک په دې اړه څه وایي؟
یا یا ولا ټول خلک داسې شکایت لري، یوازې موږ نه یو، موږ چې و هغه خبروانه کې یو دوه نفر دوه نفر لس نفر، خو نه د ټول کریاته مشکل هغه کوي، داسې هزار هزار اذیت کوي، موټرسکلونه ته نه پرېږدي، او هغه څوک چې چېرته ځي وایي چېرته مه ځه، هغه د تراک تذکرې در سره نه وي، یا به وایي څه چپل څه لغه ته مو درته وکړي.
یعنی تاسو وحی زوروی مو؟
وو داسې شپې راځي، مثلا مازیګر راځي، وای دی په سمای ډوډۍ تیار بکای، لکه مولا غندې داسې نوبت به ورکای.
ها د پیشنمی ډوډۍ لتاسو نه غواړي، او د ماخام یا روژه ماته هم غواړي. ها کامله پوره نه کین، نو تاسو سره څه چلن کوي؟ تر اوسه خلکو ته څه ویلي؟
بیا موږ ته وحی وای ولې نه کوي، طالبان ته خو ورکولو مخته ولې نه ورکوي؟
یعنی تاسو طالبان ته هم ډوډۍ ورکوله او غوی سره همکاري کوله؟
یا هغه مخته طالبان وو، هغه طالبان خو یو ورځی موږ کورو سره غړي وای لیک ډوډۍ راوړی جمعات ته، جمعات ته هغه کړی، نو دی هر شپه د دې نو په دسي ډوډۍ راوړی ماته داسې. بل خبره داسې د موټرسکلونو خبره ده، خو موټرسکلونو پرېږدي ولکه مشکل دی.
دغه موټر سایکلونه اخلي له کورونو نه ځان سره وړي، یعنی زاړه موټر سایکلونه سوځي او نوي وړي؟
و ته هغه کوي کانه وي، د وخت کې تر سوي وي، هغه ټول جمعوي، یو پنځه لس او شل موټر سایکلونه ټولوي، او د پور باندې هغه کوي، وایي د مخالفینو هغه د سایکلونه د په موږ دی ته ور هغه کوي، د هغه کوي ور هغه اچوي پکې، او هغه بل نو نو سي دي هغه سره وړي، هغه پوچا دیواله او بل بل کلی کې خپل ځان سره.
تاسو څه کار کوي؟ دولتي وظیفه لري که داسې کوم آزاد شغل لري یا کار کوي؟
موږ داس د کانیک او درس وایو.
ولې مخبل دغه ستونزه ولسوالۍ او د امنیت قومندانۍ ته نه درسولې؟ که رسولې مو هغوی څه ویلي تاسو ته؟
یا یا ولاته مې ویل سی وایو، ولاته ولکه په موږ باندې ملنډې وهي، خو چې موږ خبرې هغه نه کوي. یو پولیس د موږ کلي کې د هغه ما خپله شخصي نظر ورته وښایل، وایي نه کېږي اشنا داسې ده تا خبره نه منل کېږي.
نو هلته ملي پولیس ملي اردو نشته چې تاسو سره همکاري وکړي؟
نه کوي، هغه نه کوي، د موږ کورو کې د اردو ملي هم ورسره و داسې.
یعنی دا ځواکونه تاسو سره همکاري نشي کولی؟ نو څه غواړئ تاسو؟
د امنیتي ودانونو سره وغږیږئ، داسې خبره شته، داسې مشکلات شته، د موټرسکل مشکل باید حل شي، ځکه چې په موږ شپه ورځ په بایسکل باندې ګرځېږو، داسې په بایسکل باندې شک وکړي، په بایسکل باندې مګازی کوي.
موږ دغه ستونزه د غزنی ولایت له سرپرست موسی خان اکبرزاده سره طرحه کړه. اکبرزاده صاحب موږ ته د غزنی د اندړ ولسوالۍ نه یو کس زنګ وهلی او ویلي چې دوی محلي پولیس سخت ځوروي، او حتی دا وایي چې خپل اولادونو ته د اختر کالي په ډېر خوارۍ سره اخیستي وو، او په لار کې محلي پولیسو له دننه دغه جامې، البته د ماشومانو کالي او نور وسایل چې اختر ته اخیستي وو دا اخیستي دي. تاسو څنګه د دغه ځورونو نه تاسو خبرې؟
زه په دې ارتباط باندې ستاسو د ازادي راډیو له تاریخ نه خبر شوم چې داسې یو ورور د اولاد لپاره د اختر کالي اخیستي وو، او د محلي پولیسو لخوا نه دغه نه هم کالي اخیستل شوي او هم تهدید شوی ده. زه خو دې ورور او د غزنی ټولو شریف خلکو ته سلام وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې کله کله تخطیانې صورت نیسي، اما د تخطی د مخنیوي لپاره ولسوالي قوماندانۍ د عملي او موږ ټول د هغې په خدمت کې یو. زه د دې ورونه خواهش کوم چې ولسوال صاحب سره ما اوس رابطه وکړه، ولسوال صاحب ته د ورور مراجعه وکړي، هر څوک چې مرتکب د دې بد عمل شوی وي د هغه په حق باندې به انشاءالله زه ورته اطمینان ورکوم چې جدي رسیدګي به کوي. کله کله ورونه داسې وایي چې موږ مراجعه کوو او څوک رسیدګي نه کوي، از په ټولو د اندرو په شریف خلکو غږ کوم او د غزنی د ولایت په نور خلکو باندې د محلي ادارې د تاسو غږ ناوړي د ولایت دروازه د تاسو په مخ باندې شپه ورځ خلاصه ده راسي مراجعه او په ولایت او کوم غږ وانه ورده به تاسو حق لري چې مرکز ته شکایت وکړي عمل دې ورونه خواهش کوم چې زر تر زر مول سوال سره ته هدایت ورکړي د قومندان د امنیت د ولسوالۍ ته قومندان د امنیت هم نوې تلې ده او ډېر فعال سره ده زور نه خواهش کوم چې هلته مراجعه وکړي که رسیدگی و نکل مایغی تا هدایت کرده بیا با انشاءالله پیدی حق لبانی زخبال شخصا اقدام کوم و دیدی ورور دغه درد و غم تا چه ورطا رسیده لیده و دغه ازار چه ورطا رسیده لیده پیدی حق لبانی بیشاله حق لبانی ورطا رسیده کی کوم
حق برزاده سیب دغه وروری و بلا مسلا میاده یا وای چه مالی پولیس پاندر و لسوالی که لخلکو نرو جماعت غواری او پیشنامه هم غواری پا دست حال که چه خلک زن تا دوری نلری او دوی هر شپخ پلا دوری ده خلکو پا کورونو حواله کهی داغه مسئله که واقعیت ولری نو دا با هم تاسو و چیره؟
ولی نه بخود ملی پولیس خپل اعاشه لری حتی محلی پولیس هم بدل اعاشه پا نمبانه مگه غیط امتیاز ورکو غی حق نلری چه ده خلکو کورونو تورش و ده خلکو ندوری واخلی حتی که بعض خلک په خپل خوخه او رضا باندې د دې سره همکاري کوي هغه جدا خبره ده اما که څوک په زور او په جبر باندې د چانه ډوډۍ غواړي مګر د ډوډۍ اخیستلو حتی د یو پیالې شی د په زور باندې د راوړلو اجازه هم چاته نه ورکو بیا هم په هر عنوان باندې چې شکایت لري او ګیله لري زور را خواهش کوم چې قمندانۍ د امنیې او مقام د ولسوالۍ د اندړو ته مراجعه وکړي غریب ان شاء الله رسیدګی وکړي او ما غیر سره تماس نیولې ده او زه د وروستي اطمینان ورکوم چې اول خو دې عاجل مراجعه وکړي او دې شکایت په حق باندې کار شته د عمل کړي او دې ته د ازار او عزت ورکړي او دنې دې بچانو د اختر کالي اخیستي وي دې ته موږ رسیدګی کوو او بل هر نوع مشکل چې وي د ټولو وروڼو نه موږ خواهش کوو چې دې د ولسوالۍ مقام ته د ولسوال او قمندانۍ د عملیې ته مراجعه وکړي هلته کې غږ وانه ورېدو بیا هم تکراروم زما دی ولایت دروازه د شپې ورځې دی په مخ باندې خلاص ده
کور ودان اکبر زاده صاحب مهرباني تاسو هم کولای شیخ پلستونز یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو لمون سره تر حق کړی زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت څه دی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې ترنو مینوالو هم مختل چې په دغه خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د سلاکار خاغلی محمد اسماعیل قاسمیار سره د سولې د عالی شورا په اړه خبرې ولرو خاغلی قاسمیار مننه چې موږ ته مو وخت راکو
سلامات اوسه تاسو ته خپل د سلاله کومې سلامونه وړاندې کوم او همداسې د تاسو اوریدونکو
مننه کوم ودان قاسمیار په داسې حال کې چې لا هم د جګړې اور په افغانستان کې تود دی په تخصي حالت کې د سولې عالی شورا تر اوسه پورې د سولې او پخلاینې په برخه کې څه کړي دي
بسم الله الرحمن الرحیم زه فکر کوم چې د سولې پروسه چې یو ملي پروسه ده یو مشکل او یو پیچلی پروسه ده وخت و زمان هم غواړي او کار او زحمت هم غواړي او د هر سنه ښه نیت د دواړو خواه دا خو
یعنی فکر نه کوئ چې
ډېر تېر شوی دی زه دا ویلای شوم چې دا یو تحریک د طالبان داسې پیاوړی هم نه دی چې یو نظام رانس کول
عملا د افغانستان په ولایتونو کې تاسو
ته حالت کوي دا جګړې روانه ده شدت موندلې ده او ورځ په ورځ زیاتیږي خو زه فکر کوم چې ان شاء الله تعالی زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه توانمندي قابل اطمینان دی خو ان شاء الله تعالی زه فکر کوم چې د سولې پروسه هم مخ په وړاندې زی
پرمختګونه چې
رسول د شورا تاسو ته زه دا وایم چې پنځه کال کېږي چې د سولې د عالی شورا جوړ شوی دی د هغه سفارښتونه چې ملي مشورتي جرګې د سولې لپاره کړی وای، او د لندن کانفرنس، کابل کانفرنس او استانبول کانفرنسونه ټول ملاتړ کړی دی د سولې د پروسې نه. زه دا وایم تر اوس پورې زیاته د یوه لس سره مخالفین مسلح سولې ته یو ځای شوی دی، او شپږ زره سلاګانې هم دوی تحویل کړي
دا سره پرونه هم موجود دی چې یو ځای شوي دي بېرته په شکل د اشکالو د
ډېر لک یو لک فیصدي زه فکر کوم یو یا دوه فیصد چې ناراض شوی بېرته تللی وي دا خبر یعنی امکان لري، لکن اکثریت قاطع به وطن کې مشته دی او یو آبرومند ژوند مخته بوسی د منطقه په کچه کې به دننه او د منطقه په کچه کې مونږ لاسته راوړنه لرو په ټولو هغه ناستو کې چې په منطقهي سطح کېږي. دوی د سولې د پروسه ملاتړ کوي او د سولې او ثبات او د امنیت ټینګښت په افغانستان کې دوی همکاري ښودلی دی.
قسم بیرته کړی چې جګړې اور پراخیږي طبیعي ده چې د سولې غوښتنه ډېریږي، نو تاسې د سولې د عادي سورا په لاسته راوړنو کې حساب وایئ؟
دا ذهنیت موجود شوی دی چې دا خطر او دا تهدید چې اوس روانه ده په افغانستان کې دا په افغانستان کې محدود نه پاتې کیږي، د دوی لمن هم اخلي. خو دا صحیح ده چې دوی دا خطر احساس کوي، اما د سولې د ضرورت او د دوی چمتووالی چې دوی شي چې مونږ افغانستان سره په سولې کې مرسته کوو، په امنیت کې مرسته کوو، دا ذهنیت یو مثبت ذهنیت دی په دا منطقه کې اوس پیاول شوی دی، پیدا شوی و خو اوس ډیر پیاول شوی دی.
کله چې د سولې د خبرو موضوع راپورته کیږي چې پلاني ځای کې خلک ناستی سره د سولې خبرې کوي په پلاني ځای کې، او دا موضوع د سولې د عالي شورا سره مطرح کیږي، سمدستي د سولې عالي شورا بې خبري ښیي چې موږ په دې اړه څه معلومات نه لرو. آیا دا کوم سیاسي لاملونه دي او کنه رښتیا هم د سولې عالي شورا بې خبري ښیي؟
دا حقیقت داد په اصولو کې چې ناسته و خزو هم افغاني خزو هم پکې ګډون کړی و، مونږ خبرې کړی دی وار په وار د ټولو رسانو سره په قطر کې چې وشو په دوحه کې هم ما هم خبرې کړی دی، نور غلی دی د سولې د عالي شورا هم په دې باندې خبرې کړی دی، په دوبی کې هم او په امدا اون یوازې دا په اسلام آباد کې چې اوس خلاص شوی دی په هغه باره کې مونږ یو څه احتیاط کوو چې مصلحت معلوم شي او جزئیات او تفصیل د خبر معلوم شي، بیا انشاءالله تعالی تاسو ته هم په تفصیل وایم. یعنی مونږ دده ندی کلی خو تاسو هم په دا باور لري وروره چې دا یو حساس او ډېر نازک خبره ده د سولې خبره. کله کله داسې یعنی پیشیږي چې مونږ یو څه شی به وایو، دوی وایي چې ولې دا محرم ساتل شوی نه و او پروسه خراب شوه، آسیب ورسیدل، ضرر ورسیدل.
سولې عالي شورا چې ناخبري ښیي کله کله دا ناخبري نه وي، خبر وی خو د ځینې لوا مسائل المخې
مصلحت امدا به چې ډېر په جزئیات کې داخل بنشو.
بله، د اسلام آباد غونډې په اړه د سولې عالي شورا کوم غړي پکې ګډون لري په دغه ناسته کې او څنګه ارزوي؟
او دا یو ګام دی چې په مثبت لاره او په یو ښه لاره اخیستل شوی دی. فکر کوو چې انشاءالله تعالی زمینه برابر شی چه رسمی پراخ او متمرکز خبر آتر پیو بین الافغانی خبر آتر انشاءالله و تعالی مخامخ به شروعش نخ پنخ زد بل خبر دا کنم چه ولی مشکلات او لامل چه شیو اوجد مده که چه دا کار شوی نده یعنی سولت نده رسیدل او ده سول ناست ملا عمر آخون سره یا ده پلاوی سره ترسر شوی نده اصلی خبر او مشکل داده چه دوی په افغانستان که ندی دوی په هر پلاو که ده په پاکستان که ده دوی د استخباراتی حلقات و سر تر کنترول لانده دی او داسی نور نظارت او اشراف ورسره دی خو دا باید وایم چی یول از سر اغا کسان چی سول تا یو جا شوی دی دوی پا افغانستان که و پا ولسوالیو که پا کلیو که پا باندو که خو یعنی پا داسی شرایط و چه دوی سر تماس آسانه و آسان کار وشو او دویم و منله خو که چیر ملا عمر آخون او ده طالبان ده تحریک رهبری پا افغانستان که وی یعنی سولت رسیدل آسان
بله ده اون نویل چه رسول داری شورانه پا داغه اسلام آباد ماسته که چو گردون داری
او آجی دین محمد ده یا و غلی د سول د عالی شورا دی چې د سول د عالی شورا په نمایندګۍ هلته اشتراک کړی
بله خپل قسمیر د طالبانو ځینې پخوانی مشران دا وایي چې د سول ته رسیدل لپاره دولت باید له ځینو امتیازاتو طالبان ته تیر شي یعنی په مستقیم ډول دوی دغه امتیازات نه دي مطرح کړي ولی کېدای شي دوی هدف دا وي چې مثلا ځینې ولایتونه ورکړل شي ځینې پوستونه په دولت کې نور ورکړل شي آیا امکان لري تاسو په دې دومره موده کې د سولې پالي شورا کې کار کوئ آیا داسې امکان لري چې طالبان دا څه مطرح کړي او حکومت ته یې ورسره ومني
زموږ په عقیده نیخ به نیخ خبر آتر د سول خبر آتر دا زمینه برابره وی چی دو اخپل غختن اولاندی که او منگم دا دوی غختن با واورو او دا سیاسی حقوقی اقتصادی او اجتماعی امکانات و پچوکات که دوی سره خبر آتر که و
د ځینی کارپوهان په نظر باندې چې دا اوس چې په اسلام آباد کې کومې خبرې روانې دي د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ ویل کېږي چې افغان حکومت باید دغه یو ښه موقع دغه ښه فرصت له لاسه نه وی ورکړی او پاکستان په دغه موضوع کې نه وی شریک کړی تاسو خبر د پام سره چې اوس د دروازې کلی د هغوی سره ده آیا فکر کوئ چې امکان درلود چې مثلا دغه خبرې د پاکستان په کوربتوب نه وی شوې بل ځای کې شوې ځکه لا هم په دې برخه کې شکونه موجود دي چې پاکستان صادقانه همکاري نه لري په دې برخه کې
ورور دا لومړنی رسمي ناستم باندې او آخرنی هم باندې ډېر ناستې به موجود وي خبره اترې چې شروع شي د رسمي په رسمي توګه داسې ناستې په افغانستان کې موږ ترجیح ورکوو چې په افغانستان په ننه کې وشي یو آزاد فضا بایی او در نور و مداخل پکی نوی خو سول خیلی دیر مهم در منت حیاتی اساسی غختن در منت خلق دی من دعوایو چی پشت نلرو هر زای که به هر مکان او به هر زمان که چی دا کار بگوشی من چمتویو چه ناست حاضر شد
بله آیا فکر کوئی چه ده اسلام آباد ناست و ده سول خبر طالبان سر و ده افغانستان ده نامنه پا کمول و پل تأثیرات ولری؟
باید ولری کل چه ده رسمی ناست شروع کیگی خو لمرده شرط به دایی چه یو اروان به حکم فرماشی خود داست کنه کیگی چه هم وژن جریان ولری او هم در سول خبر آتری یعنی پا طول جهان که کلچه سیاسی در حل لپاره ناست کیگی خبر اتر شروع کیگی اول دوی کوشش کوي چې جګړه یعنی موقتا ختم شي یا په بل عبارت کې اوربند حاکم شي.
بله یو روسي پښتنه خغلی قسم یارغه ده چې فکر کوي چې د حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان پخوانی حکومت که د خغلی غني په مشرۍ د افغانستان اوسنی حکومت کم یو د سولې خبرو ته د طالبانو سره ډېر ژمنو او په کم وخت کې ډېر کار ورته شوی پخوانی حکومت کې اوسنی حکومت
والله واقعیت داده چې حامد کرزی شلوار پاکستان ته لاړه د سولې په هیله او د اعتماد پیدا کول او د دوی همکاری غوښتل خو خبر معلوم شوه چې دوی سره هغه د زړې له کومې اعتماد موجوده نه و اوس معلومه ده خو ملی یوال حکومت پا جدی توگه اراده و شدل سیاسی اراده چه منگوالو چه نده تیرشوی کلو بد شرائط یا سخت شرائط پل ننه او یا راتلون که مناسبات خراب کلو بیان ده نوی مناسبات جولوو نوی فصل ده خپل مناسبات ترمن جولوو او باید چه شنیت او ش اراده موجودی او پا عمل که دا ثابت شوی چه دوی والی چه دا دوال خوا ملی گته خوندیشی او دوال خوا همکاری وکی چه پا افغانستان که یو تلپات سوله راشی یو عادلانه سوله راشی یو جامع